افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایو کورونه یې نړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې کړي خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوې دي.
د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو دزګرانو بار بار غوښتنې کړي وي، بارجې کړي وي کمال خان بند اوبه راپرچا کړي اپیلي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تبا شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي موافقه د احیا پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو ای ټی ان ټی او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کلي چې د ایران له سفیر سره یې په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله لاهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر لزنګړی استاذی حسن کاظمی قومی سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړی توپ د ایران له پخوانی والی اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې خو راپور نه وایي چې کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. د افغانستان د کرکټ نو لسو کلونو کم عمر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر نولسو کلونو د کشرو لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړمه ورځ افغان لوبډلې پاپا نیو ګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر نولسو کلونو د کشرو لوبغاړو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. ترنړیوال جام مخکې د پاکستان تر نولسو کلونو کشر لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تېر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلي چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریه د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوو هیوادونو د همکارۍ هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلې سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې څلور څلوېښت کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په څوارلسمه د ایران مرکزي بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزي بانک په شمول دغه هیواد پر یو شمېر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع اعلان کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي تر ډیر سزا به شل کلونو حبس او یو میلیون ډالره جریمه وي. د امریکا دوستو مخابراتي شرکتونو آی ټی ان ټی او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغو دوو کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بې سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکا یو هوایي شرکت ډلټا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجونکې باندې منفي اغیز کولی شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بادغیس زلزله ځپلي وایي لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبې په ورځ سخت زلزله وشو چې لسګونو کسانو ته د سر مال تاوان واوښت. زلزله ځپلي چې د کور وسایل تر کنډولو لاندې شوي او هوا هم ډېره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. نور بل اسمت سروان واور.
بادغیس ولایت زلزله ځپلي وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبې د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرژوبلو تر څنګ دې سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلي مرسته غواړي. نجیب الله نجیبي چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبې فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله ځپلی خیر محمد وایي
دیوال پر موږ راچپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو، زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل، نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلي چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د موندلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې شوي دي، خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوي دي. د دې وزارت ویان اختر محمد نصرت رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي د نیمروز د کروندګرو د پرله پسې غوښتنو وروسته د کمال خان اوبه د کمال خان بند اوبه د نیمروز مکو ته د اوبو خور لپاره پرېښي دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې پر سر لانجه په تیرو کلونو کې څو وار رابرسیره شوې ده. ایران وایي چې د موسی شفیق د افغانستان د وخت د صدر اعظم د تړون له مخې باید دوی ته اوبه ورکړل شي. نور په دې راپورټ کې
ایران ته د کمال خان د بند اوبو خوشی کول د ایرانی دولتي رسنیو تر ټولو مهم سرټکی ګرځیدلی دی. د سه شنبه ورځ د جدي په 28مه نیټه د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال حسن مرتضوی له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د کمال خان د بند اوبه د ایران خواته خوشی کړی دي. د صدا او سیما په خبر کې د حسن مرتضوی له خولې ویل شوی چې د کمال خان د بند اوبو د پریښودلو پریکړه ایران ته د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر او هلته له ایراني چارواکو سره د امیر خان متقی په مذاکراتو کې شوې ده. د ایران مرستیال سفیر دا ډول ویلي هیله ده چې د چهار شنبه تر غرمې اوبه د ایران پولو ته ورسیږي او د سیستان او بلوچستان خلک ترې ګټه واخلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کمال خان بند اوبو د خصوصي کولو په د امیر خان متقی د ورستي سفر په تړاو څه نه وایي. د ایران د مرستیال سفیر تر څرګندونو ورهاخوا د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي کاظمي قومي د صدا او سیما دولتي خبري آژانس ته په یو لیکلي غږیز پیغام کې د کمال خان بند د اوبو د خصوصي کولو هرکلای کړی دی. صدا او سیما لیکلي کاظمي قومي ورته ویلي د طالبانو د مسولینو په ژمنو له وفا او دا چې د ایران حقابه اوبه خصوصي کړي دي ستاینه ترې کوم. هیله لرم داسې شرایط رامنځته سي چې موږ هم د افغانستان د پرمختګ او هوساینې شاهدان ووسو. خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ایران ته د کمال خان د بند اوبو خصوصي کول ردوي. د دې وزارت ویان مولوي اختر محمد نصرت رسنیو ته په یو لیګلي ویډیو کې ویلي چې د نیمروز د کروندګرو د مسلسل غوښتنو وروسته د نیمروز محلي چارواکو د نیمروز ځمکو ته د کمال خان اوبه خصوصي کړي دي.
کوم خبرونه چې په بیکاره رسنیو کې نشریږي دا حقیقت نه لري. د کمال خان بند باره کې د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو بزګرانو بار بار غوښتنې کړې وي، عارضې یې کړې وي ولایت نیمروز ولایت مقام ته او هلته د ابیستاده کوم ریاست چې ده یو مقام ته عارضې کړې وي چې د کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي اپرېږدي. نو بیا هغه له وزیر صاحب سره رابطه کې شو. وزیر صاحب ورته وویل د اوبو ورپېږدی چې تر څو د بزګرانو کوم ضرورت چې ده د زراعت خاطر باندې هغه دفع شي. نو په دې اساس باندې د اوبو پرچاو شوي دي او خلاص شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د اوبو او انرژي د وزارت خبرې تاییدوي خو له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. په ایراني دولتي رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خبرې شوي پکې د کمال خان د بند د اوبو خصوصي کول ښکاري، خو دا چې د اوبو په کوم لوري خصوصي شوي ښکاره نه دي. که څه هم طالبان وایي چې د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د کروندګرو لپاره خصوصي کړي، خو د نیمروز یو شمېر اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې هویت په ډاګه سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د کمال خان د بند اوبه دقیقا هغه لور ته خصوصوي چې ایران ته رسیږي او دا د نیمروز د خلکو غوښتنه نه ده.
بند کمال خان طرف چاربوجک هسته.
د کمال خان بند چې د چاربوجک خواته ده د نتلشکری کانال یې موږ او تاسو بولو راځي. د دې برخې سره وسليږي. د کانال په برخه کې اوبه زیاتېږي، بیا درود برخې ته غورځي چې ایران ته ځي. بیا ځي دا کانال د سرشیلګي تنګي خواته چې تر پایه نه رسیږي، یعنی تنګي درود خانې له داخل نه اوبه اخلي. زیات احتمال ده چې د تنګي لپاره یې نه وي خوشي کړي، بلکې د ایران په خاطر اوبه خوشي کړي دي.
سیاسي څېړونکو وایي چې ښایي طالبانو ایران ته د کمال خان اوبه د رسمیت پیژندنې په خاطر خصوصي کړې وي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د ورستي بورانونو په نتیجه کې اوبه زیات شي افغانستان کې او کېدای شي د اوبه زیات وي. بل خانه نوی حکومت طالبان حکومت غواړي چې ایران سره ښه اړیکې ولري او فشارونه لږ خپل ځان نه کم کړي، نو کېدای شي همدغه سبب وي چې نوې حکومت طالبان حکومت کمال خان بند او به خوشی کړی ایران خواته.
د دیار لسو یو پنځوسم لبنیس کال د هود په میاس کې د افغانستان او ایران د هرمند د اوبو او حقوقي معاهده لاسلیک شوی چې د دې معاهده په اساس افغانستان باید هر کال 802 میلیون متریک مکعب اوبه د هلمند لوادی ایران ته ورکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې ایران هیڅ کله دغه معاهده ته اعتنا نه ده کړې او په افغانستان کې د اوبو د نه مدیریت له امله ایران ډیره ګټه اخیستې ده. د تیر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم د چارو د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون په خپل فیسبوک پاڼه کې ایران ته د اوبو خوسی کول تایید کړی دی. غلی کلی چې تیره شپه د قلایفت د کانال د خروجی دروازې نه اوبه خوسی سوي او د ایران په طرف رواني دي. د محمد اشرف غنی په حکومت کې د اوبو د تنظیم د عمومي ریاست پخوانی رئیس نعیم سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د اوبو د لانجې یوازې له ایران سره نه لري، بلکې له نورو ګاونډیو سره هم د اوبو پر سر لانجې په مخ کې سته او که دا اوسنی بحرانی وضعیت دوام وکړي نو په نورو برخو کې به هم ستونزې زیاتې سي. هغه ویلي چې د تیر جمهوری حکومت فشار پر ایران دې ته اړ کړی و چې د هلمند اوبو د معاهده په تطبیق کې اقدامات وکړي. د سالارزی په خبره طالبان باید له ایران وغواړي چې د هلمند د اوبو معاهده تطبیق کړي. نعیم سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران دې ته مجبور شوی چې د هلمند معاهده زموږ سره تطبیق کړي. کمنګا د هلمند معاهده تطبیق کو او ایران ته خپل حقابه په کال کې ورکو نو موږ د دې توانایي لرو دغه اوبه چې دي د افغانستان په اقتصاد کې رغند رول لوبوي او کولای شو چې موږ د بدبختۍ نه ځان راوباسو. طالبان باید په دې خبره باندې فکر وکړي او د خپل تصمیم کې د ایران د غوښتنې پر اساس باندې وي باید صرف نظر شي، باید بیخی بند شي.
ایرانی رسنی داسې مهال د کمال خان د بند او اوبو د خوسی کولو خبرونه ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو شپږویشت کسیزه پلاوی تهران ته تللی و او له سیاسي مسایلو ورهاخوا په اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو یې هم خبرې کړې وې. د وړم لمریز کال د دلوي د میاشتې په لومړیو کې چې د کمال خان د بند کاسه فعاله سوه په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او د کار د ایران د چارواکو توند غبرګونونه هم راوپارول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اتلس دقیقې شوې او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیز په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیز بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډیرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسیږي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارد ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندویو بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل ورځپاڼې د مولوي حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلي دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بېوزله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادی حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونې بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او پولویدیس کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمني د افغان جنو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغېز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اگست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلې چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي، او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسي شي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 55 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي تر اوسه لا له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي یې له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي. په نورستان کې چې یو غرنی ولایت دی او د کروندو ځمکه کمه ده، خلک ډېر په مالداري بوختي. دوی وایي چې په دې ولایت کې په تیرو شلو کلونو کې د څارویو د ناروغیو لپاره یو درملتون یا یو مرکز د درملنې هم نه دی جوړ شوی. نور په دې رپورټ کې
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګي مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني او مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخه نه خوړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غواو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډېره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نخې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې ته رواني، دا شونډې چې رابطه کې دې کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دې کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرګجوب لاړی، دا خوسکي چې دي دا د دې ته انتباهي د دې دونه وجود نه لري چې د دې سره مقاومت وکړي. پمدې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا چې درې سی سی یا 5 سی سی خوسکو ته کېږي او 10 سی سی چې دي دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند 40% مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل وزګار کړي دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
او سمې ونړې وال موضوع دی. روسیا او اوکرين په پوله کې د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا ولس مشر تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان پر اوکرين د روسیې د احتمالي حملې په وړاندې رایه یوځای کړي او سخت اقدامات غوره کړي. اوکرين د ځان د دفاع لپاره له لویدیځ څخه د وسلو مرسته غوښتې ده. اسمت سروان ته به غوږ شو.
سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوه لري. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تېره اونۍ د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل:
سی پروشن سمن دوازن کوندویر افیر ابوتیر اون پروپ
په راتلونکو څو اونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو، او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتې. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یوځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولې په اوږدو کې ترنګلتیاو ته په اشاره خبریالانو ته وویل:
په اوکراین کې د کړکیچ د وضعیت په اړه حالت په رښتیا ترنګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي، موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
تاسو ل پیغامونو
اوس په کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ولسوالۍ نه زه دی ازادي راځو ډېره مننه کوم سل کلنا مبارکي ورته وایم او میره خاص مرګري او ریدون کې ډېر مې ته خوشاله دي نو ډېر اوازونه او ته یې خبرې کې زه په خپل را سل کال کې چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډېر خوشاله یم دا کارکونکو نه ډېر خوشاله یم او دې ازادي راځو خوشاله یم او ډېر مننه کوم او سلام
پیغام داد ازادي راډیو کارکون کې جلا پاک سرپرازه لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي
سن بولدک ته چمن په بادر کې دا پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان و هي زيروي سرجري او زنان او شان ټول وي پر هغه سربیره د سکری هم ورچري نو دا خو د تریس قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښینې ولې نو کې را واپس کوي هم واپس کوي کې را پریږدي د سکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د ضرر خلاص او د خلک د پولیس افسر هم د ځیره دوه د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا دی علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري باید سره جدي توجه وشي باور وکړو په معلمانو باندې حل لرو سیدی د دې چې رڼې اوښکې تویږي او یو خواته غږ نه کوي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې د نړیوال کوم کومک کوي باید اولین له هغو سره وکړي دلته کومک داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری او داسره لوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمینه مې ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مې هروي د خزو لپاره اساسي بشري حقوقونه خو اوس یو ځل بیا په مقرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکینی مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا لوبه د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیلېږي. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. رئیس چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوه راتلونکو لسیزو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالاتونو د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي چې 43 کلن کامبیز آتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټي ان ټي او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر خزې دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري لزده کوس خوروسته په بیلابیلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کندې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یې توکاخته دي. یو شمیر سړي ژوندۍ ترې تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړې دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجره کلی د خیاطۍ کوم د خلکو څرځي یا جو کلی ته ګنډمه. ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې نو کور کې مې او شی نه درلوده چې اولادو ته ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
Thank you.
افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وقت ورسیدل نو په ډیرو ادارو کې ښځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکي عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو له وجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. زمونږ په پرتو سیمو کې ټولې خویندې محرومې دي، تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې واړه بچي په ماړه ډوډۍ غواړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خواړه په یو وخت بدل شوي دي، هغه هم داسې څه نه شي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیانې مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه داسې راځي ورکېږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کېږي، هغې ته نه رسېږي. د ښځې څرنګه وکې پیسه نفقه، د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم. کومک هم نشته، نه زغال ده، نه اوړه ده، نه ورځې دي. داسې بې خبری هم راغلی ده، داسې بینوایی هم راغلی ده. ډېر زه خفه یم، شپږ بچې څرنګه نفقه ورکړم؟ ډېر سخته ده ماته باندې، همیشه از ژانم. مخکې خو عذاب و کار و بمبار و ټول په کور کې ناسته ده، ما تنخواهی نه لري، کاری نه لري، داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایي کراچیوانی کوي، پیاز کچلو خرڅوي، خپل سترګو باندې ګولیده که وایي زه سارنوال یمه، چادري کلی یمه، کچلو پیاز خرڅومه. داسې خبر ده که دا سختي راغلی په خوځې باندې، ټول خوځې باندې څرنګه پیسې پیدا کړي؟ سخت خبره ده. خو دا خوځې باندې ولی داسې ظلم ده.
نیستي، بېوزلي، ناچاري، لوږه، تنده له رواني اړخه هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لوری ورنه ورک کړي. ارواپوه محمد مصطفی عمر خیلوایی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټول ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاري طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوږې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیې ته، هغه اړتیا چې ماشومان لري، هغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي. د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کېدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو، رزق ګټل عبادت دی او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچوو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کاوه او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت راتګ سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کاری درلودل یا یو مصروفیت درلود په کور دي او خپل مصروفیت له لاسه ورکړی دی، ځینې ابتکارونه یې کړي، خیاطي کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکت، لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړی د کور دننه او خپل نارینګانو ته ورکی د باندې خرڅی. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي، او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي هغه خواندي چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دو ته د کار زمینه برابره شي، او خواندي چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي لکه خامکدوزي، دو ته باید د کار زمینه برابر شي. زما په نظر دا ډیر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري، او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوي دي. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدلو دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسیږي. پخوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره یې په لاس ګنډل شوې غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرایي کالي د خیاطي کوم د خلکو ترزی یو جوړ کالي ورته ګنډمه.
زه چې ګورم تاسو اوس دغه تاسې افغاني رقمه کالي ګنډئ، دا د چا دي؟ د کومې ناوې دي؟ څنګه
دا کالي دي چې په ځان کې لوی و تیار اخیستي دي؟ دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سي ورته.
په دې باندې څو روپۍ اخلي؟
دا نو کم شی راکوي پیسې، یعنی 200 روپۍ به راکړي. پرتګي ملایده او سره مې وګنډ پرتګي ښایستانه، نو کمیس 200 روپۍ لسی. نو
خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې، بیا کور ته کوم شیان اخلي؟
خو کور هر شی چې ضرورت دي کور، نو که وړي که وړۍ کومک کو میړه سره مې چې همدا شی ورته برابر کړم وای اخلم. اولادو ته مې مکتب قلم و کتابچه یو فیسی یو شی د مدرسې مسجد کې مې سبق کې شامل کړي دي، داسې کارونه کوم.
له داسې ورځو نه قصه راته وکړه چې مثلا په کور کې چی نه و، او تاسې هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې، که نه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې یو شی نه درلود چې اولادو ته ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوې، نو چې یو چا نه قرض واخلو باید ځان په مخ بوزو سره.
له خپل مسلک راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
هماسې مې خپله سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړی په کې وسه توانې پورې چې ودرېږي. یو شی زده کړمه باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوس هم چار رقم خیاطي راسي خپله هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړمه. ترې
زه چې ګورم دلته اکثر داسې جامې دي چې افغاني ډوله دي، که نه مثلا چورمه دوزي، چورمې ماتول دي، خپله دا هم زده کړل؟
او نو چورمه ماتومه خپله، کوشش کومه چې یو شي ته وګورم، همغه نه زده کوم، همغه لوري نه کار کوم.
هر کسان چې دلته راځي له تاسو باندې کالي ګنډي، اکثره یې دغه افغاني خوښوي که دا نور ډیزاینونه خوښوي؟
خو هر مدل کتلاک لوري یې راښیي ډیزاینونه چې دا وګنډه افغاني راوړي یا دا فعلا خو چورمې تیارې خرڅېږي، هما غلمنې راوړي راته چې دا راته وګنډه. ماسې دوختونه کوم.
څومره عاید له دې خیاطۍ نه تا ته لاسته راځي؟
خدا نو برابري ده، نو کله کېږي چې د ورځې دوه جوړه درې جوړه هم وګنډم چې خیاطي ولرم، کله کېږي چې دوه ورځې درې ورځو کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطي ده، نو ډېره خیاطي نه یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطي هم نشته، نو خلک دونه کالي نه کوي چې وګنډي.
بس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی.
والله ډېر تغییرات راغلي دي، نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې هم ډېره اغېزه کړې ده. نو
کله چې خیاطي کوي خو حتماً فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است، که نه په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخي کږې وږې کېږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه یې وګنډم، هغه جای خراب سي، ولې تصمیم دې ښه ګنډلو یې نه وي، که نه بیا هغه وسپخوه، بیا بیرته وګنډه، چون حوصله نه وي ورته چې وګنډې.
فکر دې خراب وي؟
فکر خراب وي، فکر روزګار کې نم...
سره له ډېرو مشکلاتو تاسو خیاطي کوئ، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه و د تاسو د خواري معلومه ده؟
وای چې دا خیاطي نه وای ما به څه کول. نو
مننه کوي کومه
څه
وایي؟
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره، یو شای سی کنه ده ما خواهی چه کاروبار نسته به کار پروتی من.
لطفا وقت رئیس نه کاروبار نسته؟
کاروبار پی وقت های تکسیرانی که ولی واسنه ده طالبان و ریجیم که بیخی ده کار نسته. کارم نکیگی.
ولی نکیگی؟
خو تیل قیمت ده چی چون سواری ویسی اگه بیرتا خپل تیل و پیسی نپوره کهی. خلق غریب دی در بس ننیسی موتر. اما سشاره ای که زیادتر زینو. زکر کاری نکیگی. راست بیگا چی وزیم کاری نکیگی.
وس اکثر میرمنو ته د زمینانه د برابر است دوی له کور بیرونو وزی کار وکي کنه د سی دیو کار زمينه برابر اول لکه تاسو کور کې د ماشینې خایده میز ده خیاطی کوي د دې یو کار برابر اول څومره ګټور او مفید تمامیدلی سي
خو ګټ لري یو خود اولادو سره په کور کې خپل کور کارونم په مخ به خپل اولاد دیم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده نو چې خیاطی کوي داسې وختي چې طالبان اینو بیرون کار تا زمینه مسایده نه اینو پا کور که باید یو شاید کسی زدهی چی پا کور که یو کارو بار بکی بیرون وظیفه یو شاید نسی که ولی افغانستان دنو کلا رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچهی کلا بل رقم اینو باید کور که یو کار ما رو زدهی سره
لدید طول ورز بیکار که نه چرت وحه پیسی ام نهی غرمه تا بیگا تا دوده ام نهی دست سره ځان په کور کې مصروف که کنه لذهنی لحاظه سره خپل څومره دی راحتی احساس کی
شکر به باسم از زکه دست ده غرد مازده دست یو شای کیگی ده اولاد تا میده کور لپاره که دانوی بیابم چه کولو تا برنو سری گرد خپل اینو اصاب آرام از غرد ای واخل از غرد مصرف کنو خوان سره دی روپی نیچی او پینجه روپی در کنو تو با پیسی لکومکی اولاد دیو شای غاری دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسې له کومه کې ده د کور ګټه د لاور ګټه نو ده خپله ګټه ښه ده
کله خپل صداقت راته وایه کله چې خلکو ته کالي ګنډې څومره پراسته یې ګنډې څومره کلک ورته ګنډې چې بیرته درزونه خلاص نه سي
هو نو والله دا صداقت مې خپل ده چې ډېره پکې ستړې یم چې له زړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابېږي باید له سره یې وګنډم هېڅ که نه راځي نو
په خپرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تېره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ. 00 22 24 40 6 تربیه پرزای که چی است الله ممال او ملگره
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونه د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې قدارته ووایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیره مننه قدرمنې. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینې پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر په اصطلاح کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد جنسیت مذهب قوم ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دي د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع په رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه ترسره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په همدې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملکزی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساواتو اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساواتو اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود دی، مشخص دی او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع نارینه او خزینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادي قومي سمتي جنسیتي تبعیض د دوی په وړاندې معنا ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب سره لدې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې دا موضوع ته څنګه ارزوئ چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساواتو اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لوړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او وجیبه ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي، که په هر اسباب باندې وي، دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده. یوه
پی وی ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوي حق، د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوي او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوي حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او دورونو ترمنځ تحصیل تساوي حق دی، د تعلیم تساوي حق دی، د تربیه تساوي حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوي حق دی. که دا په هر کورنۍ کې تطبیق شي، که په هر کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رعایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوي اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو، د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوي او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده، یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو، اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټول قوانین ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس، د انسان، د بشریت، د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېره زیاته مننه ملک زی صاحب، په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوقو واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدې. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.